یش په درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانیستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلي او د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼې خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه بنډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاست ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د آزادۍ رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینې په لاره کې وچاودېده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتل چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
شروع مراسم د محرم د ایدو یا خپل مراسم ادا کوي. ایدا سره مخامخ یې په دې کې موضوع ته توجه وکړو.
دیورن کرشی تا چرمه ده کنر پا دانگام ملسوالی که ده طالبه و پاکستانی پول ساتو ترمنز نشته شوی.
کنر دانگام ملسوالی که بین شاهی سیمو تاویلی که فاقی که ده پاکستان پاوج غختل چه نور پوستی جوڑی که و زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخونی ول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وخلی دي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزه او یو نارینه نه د درې ووهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي، څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعگان پکې پنه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې د دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې تر 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو فلحال دا د شګونو د یغه مسله ده. فلحال تاسو د نوې مسؤلیت رسول کېږي. فلحال به تاسو جوال د چلنج سره مخامخ کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم دی دوی خپل مراسم ادا کوي، دا سره مخامخ یي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزاداري وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزاداري بوختي اندېښمن کړي. دغه بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو وخته سیمه کې د چاودنې له امله 8 کسان مړه او څه باندې 40 نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سیمه کې چاودنې 8 تنه ووژل او 13 نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې 8 نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نورې پوستې جوړولې او ازغن سیمې غزاو. د موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغسن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویلې کېږي، بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج. او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیلې سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپلس بجی ازادي راډیو ته د پیخي پاړه وویل
دغه مشکل تقریبا 15 بجه مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امی ملک ام فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسېدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نښترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو ښځه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یوه ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمه د وړاندې نیول شوي وو له څېړنو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوي او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوي او په یوه میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تېره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې آر یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین نه پلي کوي. په عام محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت له لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو صحرایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډي وای د طالبانو لره تک سره ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چی په کول کې راسي از تاسو وګوري دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کول کې نس نو په دغه تمو باندې پچی روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دیش کلنه بس پیبي د غزنی ګیرو ولسوالۍ وسیدونکې ده. بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوې. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د اوسېدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس پیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه ده ورسره کړې.
خپله باندې خدا د کلي مشران دي داسې خارج غریب غمه نه ده خوړلې. د دې جماعت به یو مخته لیستونه وایي جوړ کړي ورېسي ورسي ولایت مخته ورېس بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي. اتي به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یی دیدیه کولسوالی د رامک. وضعیت له دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې ابل ورس خور را لېږلې وراته. دا اوس غنمې اخ کړې نیمه بوجۍ وړو غوره کړې.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده. نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو تاسې نه نیست په لیست کې. سه وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورېسې ور وړې نه اخلي زه تې بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدې دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته یې هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. د نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې وو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسېدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډېری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه. افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوبه کې له سنگاپور سره مخامخ شول. پایلوبې ته تر رسیدو پورې څلور لوبې سر په سر وګټلې. تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي سیون ټرافي جام کوربه وو. افغان لوبغاړو په فاینل کې له سنگاپور سره د لوبې میدان ته ورودانګل. لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه. افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سختې لوبې تېرې
کړي.
افغانستان په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله. په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتلولي ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ.
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشرۍ افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یا نیمه پای لوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه انډونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لرې کړ او تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت د آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼو نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبې وکړي چې بودیجه ورته نه ځانګړې شوې. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي ټبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ندیلې ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي، خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاتې وي. هر ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمیټ کول په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنیتا. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوي دي ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلابونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګلې دي چې ولته د سپکلې کې ګرځي څنګه داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي. خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوي دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نس ناستی یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څو ورځې مخکې مو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شرې ناروغي خپره شوې او له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خپره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خپره شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوي دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي طبي اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته د دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
محترمه ده طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پسې ځو، ریاست د تقاوت وي. دلته نور مرازي، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. ریاست ما یوبینو ته چې ځو وي، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. لس ورځو بعد بانک ته ځي، لس ورځو بعد بانک ته ځي.
آزادی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. او دا زموږ پیغام د احصایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد زیاد تر غوږونو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران هر څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چاغه ټاپ نمبر چې وړي دا کسان باید په اول ځین کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت لالارې دې پروسې ته راغلي. اوس د 2015 کاسه ځوانان پرسونل دا بیکار ګرځي. جمکټونو ورته دا پراته دي کنه چیږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم د تخار د ولایت نسخه ولسوالۍ ټول کلینیک ته ورځو. کلینیک کې دوا صاحبه راځي. دوا کلینیک ته ټوله خپل په دواخانو کې یو مریض واسه صاحب اجل مریض یو پیکټ بولیوار کې نقطه ورکې خپل